द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
جان اوریدن کو ورکلی درته وایو دا د وی او ای ډیوا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دي نن د ګلورز کال 2019 د دسمبر د میاشتې نیټه دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته په کابل کې ونیمو دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشیر روان کلندر
او زه مجاهد جواد.
په دې خبرونه کې مو اول پام راګرځو د اهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو یا طالب علمانو د یونینز یا اتحادیو د بیرته ځای پر ځای کولو لپاره د روان تحریک په اړه وزیر اعظم عمران خان ویلي په دې حقله به له ښه چلند څخه کار واخلي.
او د پاکستان د ساینس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي دي چې د پاکستان د ریاستی ادارو ترمنځ د طاقت د تولی برابرول ضروری دي او پوز حکومت او عدلیه باید د یو بل اختیاراتو کې مداخلت ونه کړي.
او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناټو پر راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
او اوس غوښته د دې او د نورو خبرونو تفصیل ده.
قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي چې تاسو یې ویني او اوري. د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو یا طالب علمانو د یونینز یا اتحادیو د بیرته پر ځای کولو لپاره د روان تحریک په اړه وزیر اعظم عمران خان ویلي په دې حقله به له ښه چلند څخه کار واخلي. عمران خان په ټویټر ویلي په هیواد کې پوهنتونونه د راتلونکي مشرتابه جوړوي او د زده کوونکو اتحادیې پکې مهم رول لوبوي، خو له بده مرغه په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیې د جګړو په ډګرونو باندې بدل شوي او په کمپسونو کې یې د زده کړو چاپیریال تباه کړی دی.
د پاکستان د ساینس اینڈ ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې د ریاستی ادارو ترمنځ د طاقت د تولی برابرول ضروری دی. د مطبوعاتو سره د خبرو پوخ مرکزی وزیر فواد چودھری منلی دی چې دا وخت د پوځ، عدلیه او حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی موجود دی. نوموړی ویلی دی چې دې لپاره د قومي اسمبلی او د سینیټ د غړو یو اعلی کمیټي په کار ده چې د درې واړو ادارو د اختیاراتو تعین وکړي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ترهګره ډله ماته کړې او د دغې ډلې 800 وسلوال کسان افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي چې تر نیمایي زیات پکې د خیبر پختونخوا اوسېدونکي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ختیځ ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د افغان پوځ لخوا پیل شوي پوځي عملیات پای ته رسیدلي دي. دفاع وزارت دا هم ویلي چې د داعشیانو ټغر په یاده سیمه کې په بشپړه توګه ټول شوی دی.
نن په پاکستان کې د پښتون مبارز عبدالصمد خان اسکزی شپږ څلوېښتم تلین لمانځل شوی دی. په دې لړ کې په کوټه کې یوې دستوري ته خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی ویلي دي د پښتنو په ضد سازشونه روان دي، خو وایي پښتنو په حقونو به هیڅ ډول سودا ونه کړي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه ونۍ کې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. ناټو خپل اویایمه کلیزه لمانځي او دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې د دغه اتحاد په ځواکمن پاتې کېدو باندې ټینګار وشي، خو له اروپایي مشرانو سره دا اندېښنه هم شته چې آیا د ناټو له اتحاد سره به واشنگټن همداسې ژمن پاتې شي او کنه.
سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې دوی به د شروع چهارشنبه په ورځ د عدالتي کمیټې په اورېدنه کې برخه نه اخلي. د کمیټې مشر امریکایي صدر سره د خپل وکیلانو د کمیټې د اوریدنې لپاره رابللې. د سپینې ماڼۍ لخوا د بلنې خبرونه رد کړي شوي او صدر ټرمپ به روانه اونۍ د لندن سره نږدې د ناټو دستوري ته ورځي.
د عراق پارلمان د اتوار یکشنبه په ورځ د لومړي وزیر عادل عبدالمهدي استعفا ومنله، خو داسې نه ښکاري چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد روان لاریونونه دې پای ته ورسیږي. مهدي د جمعې په ورځ خپله استعفا وړاندې کړې وه. لاریونکوونکو ویلي له څوکۍ څخه د لومړي وزیر لرې کېدل کافي نه دي او باید د عراق په ټول سیاسي سیستم کې بدلون رامنځته شي. دوی د عراق سیاسي سیستم په فساد کې ککړ بولي او وایي که څه هم عراق د تیلو څخه بډایه هیواد دی، خو بیا هم حکومت د عامو عراقیانو د ژوند د ښه کولو په برخه کې هیڅ هم نه دی کړی.
د اکسس نومې ویبپاڼې تر مخه د امریکا لخوا د هانګ کانګ د جمهوریت پلو فعالانو په اړه دوړخیزه قانون سازه وروسته د امریکا او چین ترمنځ په تجارتي لوزنامه باندې خبرې ودرېدلې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا ل ملتیامو مننه. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو یا طالب علمانو د یونینز یا اتحادو د بیرته پر ځای کولو لپاره د روان تحریک پاړه وزیر اعظم عمران خان ویلی په دې حق لبه لخه چلند څخه کار وخلی. پام وکړئ په دې اړه لسیمی د ډیوی د خبريال اورنګزیب خان یو راپور ده.
د پنجاب لاهور ښار کې یو ځای عدالت د پښتون طلبه کونسل په خوانی مشر عالمگیر وزیر 14 ورځو په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږلی دی. بلخوا لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د طلبه یووالی غورځنګ په یو شمېر غړو پر ضد د مقدمو جوړولو غندنه کړې ده. د پاکستان مرکزي حکومت هم ویلي دي چې هر یو سیاسي ټولنه کې طلبه تنظیمونه وي، خو باید د تشدد لاره خپله نه کړي. په لاور ښار کې نږدې 300 هغه تنانو چې د طلبه یووالی غورځنګ یوه دستوره کې برخه اخیستې وه، ریاست ورباندې د بغاوت مقدمه درج کړې دي. او په دې سخت تنقید نه پس وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي دي چې طلبه یونینز د مستقبل سیاسي مشران تیارولو کې مهم کردار لوبوي، خو بده مرغه پاکستان کې دا سیاسي مقصد د پر استعمالېږي او موږ به د نړۍ ښه پوهنتون یا یونیورسټیز کې ښه نظام نه به ګټه پورته کوو. او دا هی پرشان دلته به هم یو داسې نظام جوړوو چې طلبه یا زده کوونکي د مستقبل سیاسي مشروالۍ کې خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې په ځواب لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مریم اورنګزیب وایي یو خوا د طلبه یونینز په حق کې بیان او بل خوا د طلبه پر ضد مقدمه د وزیر اعظم عمران خان د سیاسي منافقت مثال دی. او تشدد طلبه نه بلکې حکومت کوي چې د رائے په اظهار یې بندیز لګولی دی. د پاکستان یو مرکزي وزیر فواد چودھری هم وایي چې ټول نړۍ کې په کالجونو او پوهنتونونو کې د طلبه یونینز یا زده کوونکو تنظیمونه وي، خو په پاکستان کې تیر وختونو کې دا د سیاسي مقصد دپاره استعمال شوی دي. خو دوی د تشدد لاره خپله کړې وه، خو باید چې دا تنظیمونه یو ځل بیا بحال شي. فواد چودھری وایي
سو نو پولیټیکل سوسایټی کین اکچولی الاو کې اپ سټوډنټ یونینز کو بین کر دے.
دوی وایي چې یو سیاسي ټولنه هم په دې زده کوونکو تنظیمونو باندې د بندیز اجازه نه ورکوي. فواد چودھری د طلبه پر ضد درج شوې مقدمو د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو هم د زده کوونکو پر ضد مقدمه درج کولو باندې سخت تنقید کړی دی او دا یې ریاستی جبر ګرځولی دی. دوی وایي ریاست د مشر خان پلار ته خو انصاف نشي ورکولی، خو پر ضد یې مقدمه درج کړه. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دورځ وړاندې لاهور ښار کې د طلبه یووالی غورځنګ یوې دستوري په وخت نږدې 300 وطنانو پر ضد مقدمه درج شوې وې، چې یو پکې د پښتون طلبه کونسل په خوانی مشر عالمگیر وزیر هم وو چې نن لاهور ځای عدالت ته وړاندې کړې شوې دی. او پولیسو عدالت نه د دې د جسماني ریمانډ غوښتنه کړې ده، خو عدالت دې د 14 ورځو په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږلې دی.
قدر منوردونکو د لاهور پولیسو درې ورځې وړاندې په دغه ښار کې د یو سولیز لاریون ناظم عالمگیر وزیر نیولی او دغه ډول د شاوخوا 300 کسانو نورو پر ضد مقدمه لیکلې. اف آی آر کې لیکل شوی چې دغه کسانو د حکومت او ریاست پر ضد لکرکی ډکی ویناوې کولې. پام وکړئ په دې اړه لسیمی د مدثر شایو راپور ده.
درې ورځې وړاندې د جمعې پر ورځ د هیواد د 500 نه زیاتو خارجو کې زده کوونکو د طلبه یک جهتی په نوم سوله ییزه لاریونونه ویستي او د نورو غوښتنو تر څنګ د دی یوه غوښتنه دا هم وه چې تعلیمي ادارو کې د دی ته د دی آئینی قانوني د یونن سازۍ حق ورکړی شي. او دې خارجو کې لاهور هم شامل و، خو د لاهور پولیسو د لاریون یو منتظم عالمگیر وزیر گرفتار کړی دی او د نورو قریبا 300 تنانو په ضد اف آی آر هم لیکلی دی. عالمگیر وزیر د پنجاب پوهنتون لاهور زده کوونکي او د مرکزي اسمبلۍ د علي وزیر واره دی. اف آی آر کې په ده او نورو تنانو تور لګول شوی دی چې د حکومت او ریاست په ضد کرکه خوراون کې ویناګانې کړې دي. خو پیښور کې هم په دغه ورځ د لاریون یو منتظم شفیق کیګیانې ډیوه ته وای ټول هیواد کې په سلګونو زده کوونکو احتجاجي مظاهرې کړې وي چاته هم څه نقصان نه دی رسولی او د آئین چوکاټ کې دننه غوښتنې کړې دي. وایي د نورو وزیرانو تر څنګ وزیر اعظم عمران خان هم د زده کوونکو د غوښتنو مرسته کړې ده. خو د دې باوجود زمونږ په ملګرو مقدمه هم ولیکل شوه.
بیخی لکا چھوٹ جاتے کڑے یو طرف دی اندا خبر کئی چی چکم دا حکومت خلق تی ایون ہر رات مہستان بگی دا خبر کئی چی مونگا دا دی سٹوڈنٹ یونین زر دی سولیڈیر کی مار دی حمایت کو خبر لختا دا غی بانی فیارم کئی ندا خو زنب پوئی گم چی دی مقصد سرے چی یو طرف دی غٹا سا پیڑا مر کی بل طرف دی وچی مونگا دا سرم یو نو دا خو مخیم دی دا غر انکار رو کردی اوز داری اوز دی دا بیا کئی نو اس مادا نخیر چی دی نسا سابت رو گواری
زیادہ دلتا پختونخوا کې زمونږ په ملګرو کومه مقدمه نه ده لیکل شوې خو ملګري اندېښمن دي چرته د دوی په ضد هم پولیس د پنجاب غوندې کاروایي ونکړي. بلخوا د لاهور پولیسو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې دوه نیم کال وړاندې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور د وژل شوي مشال خان پلار اقبال لالا باندې هم مقدمه لیکلې ده ځکه چې نوموړي درې ورځې وړاندې لاهور کې د زده کوونکو ځوانانو لاریون کې ګډون کړی وو او د دننه مو چې پوښتنه وکړه لاریون کې تا کومه داسې خبره کړې ده چې په تا د اف آی آر لیکلو سبب وګرځېده؟ نو هغه وایي
خبرو کړل چې یار دا بچی چې کوم دین دا یو طاقتور تپته ده او دا د مستقبل یو روښانه ستوري دی او دا چې کوم دین یو د نور په لوی شي دی دا په زنجیرو تړل نه دی په کار او دای نه په کار دا چې د دای په سر باندې د لاسې لاس کې دی او د دای مطالبي اومني
او وای د وکیلانو په مشوره مې د خپل شناختی کارت نقل لیږلې ده او که ضرورت پیښ شون د پولیسو او عدالت ته به هم وړاندې شم. بل لوري ته د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د زده کوونکو په ضد مقدمو لیکلو غندنه کړې او غوښتنه کړې ده مقدمې د ختمې او گرفتار زده کوونکي عالمگیر د خوشې کړې شي. او پنجاب پوهنتون لاهور کې نن زده کوونکو د عالمگیر وزیر د خوشې کېدو لپاره سوله ییزه احتجاجي مظاهره کړې ده او دغه رس پیښور کې هم زده کوونکو دړکه کړې ده. که د دوی په ملګرو مقدمه ختم نه شوی نو دای په ټول هیواد کې د احتجاجي مظاهرو اعلانو کی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډی وخت پرونه ته غوږی. د پاکستان مرکزی وزیر فواد چودھری د هیواد سیاسی نظام ته راپیخ غواخونو د مهم ریاستی ادارو ترمنځ د بے باورۍ پخلی کړی دی او د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم پو سر لخکر او د عدلیه مشر قاضی ترمنځ د نوی ډیل یا لوزنامې وړاندیز کړی دی. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیو خبریال پیر ولایت شاه شریکوي.
د پاکستانی او مرکزی وزیر فواد چودھری د هیواد سیاسی نظام د غواخونو سره مخ کېدلو پخلی کړی دی او دغه بے باوري ختمولو لپاره د فوج سر لخکر او د عدلیه مشر او د وزیر اعظم ترمنځ د خبرو اترو د لارې د یو نوی ډیل یا لوزنامې وړاندیز کړی دی. د ګل پروز اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په محل د ساینس او ټکنالوژۍ مرکزی وزیر فواد چودھری د هیواد سیاسی نظام تر اپیغ غواخونو پخلی کړی دی او هغه ویلي داسې لګي چې د ملک اهم ریاست او آئینی ادارو په یو بل پس راغستې او یو اداره هم بل نه زغمی او دا چې د هر ادارې د حدونو د ټاکنې لپاره د پاکستان وزیر اعظم د عدلیه مشر او د فوج سر لخکر ته هم د یو بل سره کې ناستل پکار دی.
اداروں کے سربراہان ہیں، ضروری ہے کہ یہ ایک ڈائیلاگ کرے اور اداروں کا جو توازن ہے وہ ہم بحال کریں.
اغو ویل چې د هیواد ټول مهمه ادارې دومره کمزوري شوې دي چې د خپل ټولې نه وتی دي ځکه اوس د هیواد دغه مهم ادارو مشرانو تر منځ یو نوی ډیل یا لوزنامه پکار ده چې د فواد چودھری په خبره د هر ادارې توله او حیثیت په ځای کړی شي. فواد چودھری په دې ترس کې د فوج سر لخکر د ملازمت سره تړلې قانون سازی او معاشي ستونزو هواري لپاره حکومت او مخالفو ګوندونو باندې ګډ پارلماني کمیټې جوړښت ټینګار هم کړی دی. په وروستو کې د پاکستان مرکزی حکومت د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه د ملازمت میاد غځولې وو خو بیا سپریم کورټ په دې شرط سره د دې منظوري ورکړې چې راتلونکو شپږو میاشتو کې به حکومت دې سره تړلې قانونی نیمګړتیاګانې لرې کولو لپاره د پارلمان نوی او نوی قانون منظوروي. د فواد چودري لخوا د پاکستان مهم ادارو مشرانو ترمنځ نوې لوزنامې وړاندیز په یو داسې وخت مخې ته راغلی چې وروستو کې جمعیت علما اسلام فی ډلې د واکمن ګوند په ضد احتجاجي پرلت کړی و، او د احتجاج ته چې ورته د حکومت مخالف او نور نه سیاسي ګوندونو ملاتړ هم حاصل دي. دوی د پاکستان په فوج باندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د بې ځایه ملاتړ تورونه لګوي، او بیا دې سره مخالف ګوندونه دا الزام هم لګوي چې ګنې د عمران خان د وزیر اعظم جوړولو لپاره نه یوازې فوس خو ملکي عدلیه هم دغه په حق کې کردار لوبولی و. خو د فوس سر لښکر د ملازمت میاد غځولو په سر راپورته شوي قانوني نیمګړتیاګانو او د وزیر اعظم عمران خان او د عدلیه مشر قاضي ترمنځ په یو بل باندې د تقریر د لارې ټکونه هم مخې ته راغلي دي، او د تحریک انصاف ځینې وزیران نن سبا دا وایي چې ګنې اصل واک د دوی نه خو د بل چا سره دی. او وتلی قانون پوها او د دستور ماهر قاضي انور موجوده حالاتو کې د فواد چودري وړاندیز هم په ځای بلی او د دې ملاتړ کوي.
فواد چودري چې کوم خبره کوي دا خبره ما خبره دوباره کوي دا او ټیک ویلې دي چې تعین دي شي بعض وخت یو ادارې چې دا اگر اټو ادارو ته ډیسکشن ورکړي نو هغه وایي چې د دې
کسه هم د فواد چودري په دغه وړاندیز باندې د مخالفه ګوندونو سره خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په وروستو کې حکومت مخالفه تر ټولو لوی مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف حکومت ته د هیواد معاشي چارو باندې د شریکې تګلارې په ترڅ کې د مرستو باور ورکړی و، او بل یو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم سو وار ویلي چې ګنې د دوی ګوند ملکي چارو سره تړلې مهم معاملاتو کې حکومت سره د ملاتړ لپاره چمتو دی.
ګران اردوونکو د دې خبرونې په اخري نیمه ګنټه کې به نن موږ باس کوو د پاکستان چې کوم مرکزی وزیر فواد چودري کوم په اړه باندې تاسو رپورټ وګورئ. د پیر ولایت شاه چې ویلي دي چې د عدلي او دغه شان د حکومت او د پوست ترمنځ چې کوم دی یو نوی ډیل یا معاهده په کار ده چې دغه درې واړه ادارې په د یو بل په کار باندې نه اثر انداز کیږي. په دې باندې به موږ سیاسي مشران راولو، دغه نظر به په اخلو. رپورټونو په برخه کې د اسلام آباد نه د ډیو خبریال اورنګزیب خان رپورټ راکوي چې د انګریزي ورسپانې ډان نه بهر تر سلو پورې نامعلومه کسان ناسو چې د ډلې یا د ګروپ یا د ګوند پته هم نه لګېده، خو د ډان د دفتر په وړاندې د پوس په حق کې ناره وهلې او د دغه ورستو بیاغي خواره شوې دي. په دې اړه باندې په خبريالانو کې یو تشويش هم موجود دی چې حکومتي ادارې د دوی تحفظ نشي کولای. اورنګزیب خان په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان مشهور انګریزي ورځپاڼه ډان په اسلام آباد کې دفتر وړاندې ځینې نامعلومه تنانو مظاهره کړې ده، او د اخبار پر ضد او د پوست په حق کې نارې وهلې دي. دا مظاهره داسې حل شوې ده چې لندن کې د ترهګرۍ په برید کې ککړ عثمان خان په حق لا ورځپاڼه کې دا خبر چې د تن پاکستان کې وخت تیر کړی دی چاپ کېدو وروستو یو شمېر پاکستان مرکزي وزیرانو په ډان سخت تنقید کړی و. د اسلام آباد یو آباد زی زیرو پوینټ کې چرته چې د نورو اخبارونو دفترونه هم دي او د انګریزي ورځپاڼې ډان دفتر هم دي، نن مازیګر د سلو نه زیات نامعلومه تنانو د ودانې مخامخ مظاهره کړې ده، او اخبار کې کارکوونکو ته یې د دننه ترو یا بهر ترو اجازه نه ده ورکړې. ډان ورځپاڼه کې کارکوونکو یو خبریال چې نوم نه خودل غواړي ډیوه ته وایي د مظاهره چانو د پوس په حق کې نارې وهلې، او دا یې هم مجبور کړو چې د پوس په حق کې نارې ووهي. تر اوسه پورې ډان لخوا د پیښې باندې څه عکس العمل نه دی راغلی، خو پولیس وایي چې کله ورته د پیښې خبر میلاو شو نو دوی ځان سمدستي ډان اخبار ته ورسولو، خو وخت پورې مظاهره شان اغزی نه تللي وو. په ټویټر د ګام غندنه روانه ده، او یو خبریال احمد نورانی په ټویټر لیکلی دی د پاکستان دښمنان د اخبار پر ضد مظاهره کوي چې بنیاد یې قائد اعظم یې خو دا خبریالانو حقونو دپاره کارکون کې نړیوال تنظیم فریډم نتورک هم دې پیښې غندنه کړې ده. او پاکستان کې د دغه تنظیم نماینده اقبال خټک ډیو ریډیو ته وایي،
او دان چې دی اوس هم د سرکاري خلکو په نظر کې او ریاستی ادارو په نظر کې هغه رنگ رپورٹنگ نه کې څنګه دی غواړي، یعنی آزاد رپورٹنگ نه یې ساری ګنا اوړي نه ته. نو په خیال کې دا ډېر د افسوس خبره ده او د تشویش خبره ده. بل دا چې کله دغه خلکو د ډان د پالیسۍ سره اتفاق نه لري نو هغه حق لري، خو هغه دغه حق په بل طریقه هم اغېسته شي. او هغه دا دی چې کچته ډان د غیر قانوني کار کړی دی او یا د صحافتي اقدار په ضد باندې رپورٹنگ کوي، نو بیا دلته کې قانون هم شته، عدالتونه هم شته، او دغه د دغه لارې ډان نه غوښتنه کېدی شي. لیکن مقصد دغه نه دی، مقصد څه نور څه دی، په ډان باندې دباو اچول دي او ډان د خپل لارې نه اړول دي او سرکاري لارې ته راوستل را تخکاري.
د ډان اخبار پر ضد د مظاهره داسې حل شوې ده چې دروځ وړاندې د اخبار کې دغه خبر چاپ شوی وو چې لندن برج باندې ترخګر برید کې ککړ عثمان خان پاکستانی وو او دلته یې وخت هم تیر کړی وو. دغه خبر نږدې ټول عالمی میډیا کې چاپ شوی وو، خو دې نه پس د پاکستان مرکزی وزیرانو په ډان سخت تنقید پیل کړی وو. او د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری په ټوټر ویلی وو چې ډان اخبار خپل یو ایجنډا ده. یو بل وزیر فواد چودري هم د خبر نه پس په ډان اخبار تنقید کړی وو. پاکستان د هیوادونو په نوملړ کې شامل دی کوم چې خبریالانو لپاره خطرناک ګرځول شوی دی، او دلته یو شمېر صحافیان هم وژل شوی دی. د پاکستان موجوده تحریک انصاف په حکومت سیاسي مخالفین هم دا تنقید کوي چې د رائے په اظهار یې مکمل بندیز لګولې دی.
ترنو قدر من اردن کو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ راتلونکي اونۍ کې لندن ته ځي ترڅو هلته د ناټو په یو غونډه کې ګډون وکړي. ناټو خپل اویای مکلی زلمانځي او دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې ده چې د دغه اتحاد په ځواکمن پاتې کېدو باندې ټینګار وشي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکاري نگین شاه یو راپور ده.
د کردانو په قبضه کې علاقه باندې د ترکی د حمله نه وروسته د شام په قطبی مرختی سیمه کې جنگ روان دی. صدر ډونلډ ټرمپ د ناتو خپلو اتحادیانو سره د صلاح مشورو نه بغیر اکتوبر کې د امریکنو فوجونو د شام نه د وتو حکم کړی و. د ناتو یو تجزیه نگار ګیری سمیت امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ سره د خبرو اترو کولو په موقع وایي،
دا د صدر مکرون د فیصلې مطابق ده، په کومه کې چې هاغلی مکرون ویلی وو چې ناتو تقریبا ختم دی. اپدې لړکی د امریکني قیادت د نشټوالي ذکر کړی دی.
په خوا د روس او یوکرين ترمنځ تاوتریخوالي د صدر ترامپ د خپلې عہدې نه د اخوا کولو د کوششونو سبب جوړ شوی دی. د یورپان مرختیزه او سویلي سیمو کې راپورته دوه تنازو نیټو سره د امریکې د وړاندې نه کړکېچن تعلقات نور کړکېچن کړی دی، خو امریکنو چارواکو یورپی مشرانو ته تسلی ورکړې ده چې واشنگتن به په خپلو لوزونو ویلاړوي. د دې سرګندونه د نیټو مرختیزي سیمې له د فوجي کومک رسولونه شوې ده. په چیدم هاوس کې د یورپ د پروګرام ستر سیړنکار هانس کندانی وایي،
په دوی کې ځینې په دې تمه ناست دي چې صدر ټرمپ به کال نیم کې د خپلې عہدې نه لرې کړی شي، خو اصلي یاره ده صدر ټرمپ په دویم ځل د صدر جوړېدو ده.
په ټول یورپ کې د دې معاملې په لوري رد عمل مختلف دی. فرانس په دې حق کې دی چې یورپ دې خپل دفاع په خپله کوي. د مشرقي یورپ اهم ملک پولینډ د خپلې سلامتیا د یقیني کولو دپاره صدر ټرمپ سره خپلو تعلقاتو له وده ورکول غواړي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډی وخت پرونو ته غوږی او نن په پاکستان کې د پښتون مبارز عبدالصمد خان اسکزی شپږ څلوېښتم تلین چې کوم دی هغه مانځل شوی ری. په دې لړ کې په بلوچستان او کوټه کې یو لوی دستور هم شوی ری چې ورته د پختونخوا ملی عوامی گوند مشر محمد خان اڅکزی او د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وینا کړی ده. د کوټې نه په حفیظ الله ستوري شیرانی صاحب رپورټ راکوي.
د پښتون ملت پال مشر خان عبدالسمد خان اڅکزی د تل ولمانځوندې د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل د پښتونو پر ضد سازشونه روان دي او دوی به پر خپل خاوره د پښتونو پر حقوق هیڅ ډول سودا ونه کړي. نوموړي زیاته کړه په پاکستان کې چې څوک خرڅیږي هغه وفادار ګڼل کیږي او چې څوک نه خرڅیږي هغه وفادار نه ګڼل کیږي. محمود خان اڅکزی وغوښتل چې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ مارچ غوښتنې دی ومنل سي. ټول ادارې دي په خپل دایره کې خپل خپل کار کوي. فوز دي قانون ومني. په عین کې ښکارا ده چې ټول ادارې د پارلمان ماته دي. مقتدر ادارې کڅومره طاقتور سي په سیاست کې ولا لاس وهنه نه ده پکار. اڅکزی د عمران خان حکومت ته غل حکومت وویل او زیاته کړه د چین او امریکای په ګډون ټول نړۍ ته ویل غواړي چې د غل حکومت سره کړي ژمنې نه منو. و غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم وینا وکړه. ویل سمد خان شهید په خپلو قربانیو تاریخ رقم کړی دی. ښاغلی د عمران خان په حکومت سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه د ادارو احترام کوو خو د ولس په حقونو سودا نه کوو. سلیکټډ یا جوړ کړل شوی حکومت نه منو. د داسې خلکو سره په جګړه پوهیږو. د غلامانو په مخ کې نه سوټېټېدای. مولانا زیاته کړه د ملک د ثبات او د ولس د حقونو لپاره جګړه به دوامدار ساتو. د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی د تل مانځغونډه د کوټي په هاکی لوغړی کې را جوړ کړل شوی و. خان عبدالسمد خان اڅکزی چې پښتون ملت پال مشر وو په 1901 کې د ګلستان په نایتلا کاریز کې زیږیدلی و. خان عبدالسمد خان اڅکزی د شلمې پیړۍ د جمهوریت مفکر، سیاستدان، ادیب، لیکوال، ژورنالیست او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټګر و. خان عبدالسمد خان اڅکزی د خپل عمر په ټوله شپږ پېټو کلونو کې تر دېرس کاله زیاته په بند کې تیر کړی وو. هغه اول له برصغیر هند څخه د پیرنګیانو د ایستلو او بیا د پاکستان له جوړېدو وروسته د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ لپاره خپل مبارزه کوله. ښاغلی خان شهید د 1943 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټې ښار پر جمالدین افغاني سړک باندې په خپل کور کې په لاسي بم برید کې ووژل شو. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA
Diva. Suggesting out. ګران اردن کو د وی او ای ډیوالوی خبر پختونخوا خبرونه کې در تار کلی وایو د پروګرام قربان او شروان کلندر يم او نن مونږ د پاکستان په سیاست باندې باسکو په 13 کې یا په 13 هفته کې تاسو لیدلو چې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان د ولس او د پاکستان د مطبوعاتو د توجه ډیر لوی یو مرکز وو او هلته چې کوم د پاکستان د پوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا ته د درې کالو مودې غزولو په اړه باندې کوم کیس او په هغه باندې فیصله اورول شوې ده. حکومت ته ویل شوې ده چې هغه دې په دې لاړ کې یو قانون سازي وکړي او د درو کالو په ځای باندې تر شپږ میاشتو پورې ورته موده رعایت ورکړې دي عدلي. دا هغې نه وروستو یو شمېر پوښتنې راوچتېږي او دا ویل کېږي چې یاره کنه حکومت به په دې کې څومره حده پورې کامیاب شي، اپوزیشن ډلې به چې کوم دی هغه څومره ځان سره وساتي په دې خبره باندې چې هغې غواړي چې درې کالو پورې دی باجوا صاحب ته توسیع ورکړي په دغه موده کې، او یا چې د نوې آرمی چیف ټاکنه کېږي نو د هغې موده کنه څومره په کار ده. د کومې توجه چې سپریم کورټ ورته راګرځول لري چې دغه ذکر د پاکستان په آئین کې نشته. خو نن د پاکستان د مرکزی وزیر د ساينس او ټکنالوژي فواد چودري لخوا یو بل بیان مخې ته راغلی دی او دغه بیان هم ډیر اهم دی او هغه دا و چې دا وخت د پاکستان د عدلیه د حکومت او دغه شان د پوز ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی موجود دی او باید درې واړه کینی او یو داسې معاهده یا لوزنامې ته ورسی چې پکې د درې واړو د اختیار واضح تعین موجود وي. د دې ترڅنګ هغه دا وړاندیز هم کړی دی چې کنه د قومي اسمبلی یا د سینټ یو داسې کمیټه دی جوړ شي چې د دې درې واړو یعنی حکومت، عدلیه او د پوز ترمنځ د اختیاراتو یو پراخه تعین وکړي شي. په دې باندې نن موږ سیاسي نظر اخلو د سیاسي مشرانو. موږ سره سینیټر مشتاق احمد خان صاحب چې د خیبر پښتونخوا د جماعت اسلامي مشر دی موږ سره ملګری دی. موږ یې مننه کوو د وخت را کولو. مشتاق احمد خان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو، په خیر آله.
ډیره شکریا نشروان کلندر، ډیره شکریا، ډیره مننه ریډیو ریډیو.
مننه مننه. مشتاق احمد خان صاحب د فواد چودري صاحب لخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر دی. بهرحال تاسو سره ما په ټلیفون خبرې کولې نو اوریدونکو لپاره وایم چې مشتاق صاحب خدا وی چیر فواد چودھری صاحب چې کوم دی هغه سیاسي حلقو کې ډیر زیات سنجیده خو نه غستل کیږي، خو بهرحال یو خبريال په هیڅ باندې مونږ به پدی باندې سنجیده اخلو چیر کنه هغه یو مرکزی وزیر دی او دا وخت پاکستان د حکومت په کابینه کې ناست وی او کابینه چې کوم دی د پاکستان د ولس او د پاکستان د مستقبل فیصله کوي. هغه دا وی چې د پاکستان د پوز، عدلیه او د حکومت ترمنځ یو نوې لوزنامه په کار ده ځکه چې دغه ادارې د یو بل په کار کې مداخلت کوي. نو ستاسو سیاسي نظر او رائے په اخلم مشتاق صاحب.
شکریہ نشروان کلندر صاحب، ډیره مننه ریډیو څنګه چې تاسو وی د بدقسمتۍ نه دی وخت کې په پاکستان باندې د پی ٹی آئی پنوم سره چې کومه طبقه مسلط ده دا انتہائی غیر سنجیده، انتہائی نا تجربه کار او دې سره سره انتہائی نالائق نه اهل ده او هغه په خپل د روزانه په بنیاد باندې ځان د پاره نور بحرانونه مسائل داغي تخلیق یا جوړی او دې سره سره هغه وزیران خپل بیاناتو په ذریعه سره ځان ته نوې نوې مصیبتونه هغه ګوري. څنګه چې تاسو خبر وکړه فواد چودھری یو غیر سنجیده وفاقی وزیر دی، وقتاً فوقتاً داغه مختلف خبرې راغلی دي. هغه چې تاسو داغه ریکارډ وګورئ نو هغه نه بل غیر سنجیدګي مخې ته ښکاري او داغه غیر سنجیدګي یو مظهر دا موجوده بیان دی. نو شوان خان د پاکستان په کانسټیټیوشن کې خبره ډیره واضحه ده او هغه واضحه خبره په دې وخت باندې متنازع کول زما په خیال دا د کوم خدمت نه لري. څنګه چې دی یو ساده سي ده نوټیفیکیشن د خپل نه اهل نه لایکه د وجنه متنازع او چې بیا کوټ پاغي نوټس واسته او حکومت څومره په کوټ کې دفاع کوله نو هغه دفاع نور خرابوله. تر دې پورې چې په کمر از باندې چیف جسټس اف پاکستان دا هغه نوټیفیکیشن په باره کې فیصله ورکوله نو چیف جسټس اف پاکستان دا خبره په خپل ابزرویشن کې وکړه او زما په خیال دا د دې حکومت ځان ته سیاسي حکومت وایي، جمهوري حکومت وایي، د دې په مقصد پیړه ده. چې آرمی چیف خپل د وزیر اعظم په سربراهی کې میټینګ لاړ چې هغه خپل نوټیفیکیشن کې اصلاح کی او دا غي درستګي کی ځکه چې د هغه غا نوټیفیکیشن دی حکومت نشته کوي دا د چیف جسټس ابزرویشن دی په اخیری ورځ باندې په کمر ځوانه چې هغه شارټ آرډر جاری کړ دا په خلدا نه اهل نه راځي کوي
مشتاق صاحب تاسو
کې دی ایشو مسله ده
تاسو
دی ایشو تر اعظم ګوره چې په دې کانسټیټیوشن اف پاکستان کلیر دی چې د پاکستان اصل اختیارات چې کوم دی هغه به الیکټډ ریپرزنټیټیو سری او پارلیمنت په ساورن پارلیمنت په ساورنی د اختیاراتو مرکز په پارلیمنت کې د طاقت مرکز په پارلیمنت کې او پارلیمنت په د ملک مالکی حقیقت کې به د ملک مالکی جمهوریت وي هم دیتا او دا سیز د پاکستان په کانسټیټیوشن کې ډیر کلیئر کټ او ډیر واضح او ډیر څرګند دی د کوم حد پورې چې اوس سپریم کورټ تعلق ته سپریم کورټ یو کانسټیټیوشنل باډی ده او یو انډیپندنت باډی ده او دا غی کاردار چې فری او ایکسپیډیشس جسټس مفت او فوري انصاف د خلکو توکل او د دې لپاره هغه یو کانسټیټیوشنل باډی په تور باندې خود مختار ده مالیاتی خود مختاری ده اغیتا انتظامی خود مختاری ده اغیتا چې اغی باندې هیڅ څوک اثر انداز نشي او په خان د سره هغه ډیلیوري اف جسټس چې ده دا د انصاف رحمی هغه په خان د سره وکي نو یو خد عدلی خود د کوم هدف پورې چې د پاکستان فوج تعلق ده صرف پاکستان فوج نه عام فورسز اف پاکستان عام فورسز اف پاکستان کې ایئر فورس هم شامل ده نیوی هم شامل ده پاکستان آرمی هم شامل ده دا سبسرویئنت ادارې دي سبسرویئنت ادارې په پښتو کې بده ته وایي چې دا ماسهت ادارې دي دا ماسهت ادارې دي دا ډیپارټمنټ دي دا د پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان ایئر فورس د ډیفنس منیسټر په تحت ماسهت ادارې دي د وزارت دفاع په تحت ماسهت ادارې دي او سیکورټی دفاع سیکورټی ډیفنس دا د بی باس دی دا د بی مشر دی نو زما په خیال باندې یو داسې اداره چې اصل سرویئنت اداره ده او دا غي رول دا غي په حلف کې بالکل کلیئر دی چې هغه په پالیټکس کې به اوت اخلي حلف اخلي مونږ به انوار کی ګنا او مونږ به د پاکستان د ټریټوریل سیکورټی لپاره خپل ځان قربانو هر قسمه قرباني ورکو دا غي به اوت شله نو هغه کلیئر دی دا غي په اوت کې کلیئر دی هغه په کانسټیټیوشن اف پاکستان کې کلیئر دی وسته یو ماتحت اداره او یو کانسټیټیوشنل باډي هغه تراوله په مطلب دا چې پارلیمنت سره کېنه یا مطلب دا چې کوم ایگزیکیوټیو دا هغه سره کېنه دا درسته خبره نه ده دا خو ته کانسټیټیوشن الټرا کانسټیټیوشنل دا تجویز دی دا خو ته کانسټیټیوشن وایلیټ کې دا خو ته اوور سټیپینګ کې زموږ خل د دې اختیار دي تمشتر دله پکار دي چې په دې صورت کې دی یو پارلیماني کمیشن جوړ کړي یا دوالو ایوانونو باندې سېنات او د کومي سمده څومره چې پارلیماني پارټي دي پارکانو باندې مشتمل یو جوائنټ کمیټه جوړ کړي او هغه د چیف اف آرمی سټاف د کوم چې کوم ویکیوم دی د کینور ویکیوم دی د ری اپوینټمنټ او د ایکستنشن دا مسله ده دا یو ښه انداز سره حل کی په داسې انداز سره حل کی چې کوم د کانسټیټیوشن فریم د دې لپاره
مشتاق احمد خان صاحب زه پښتون تاسو نه کوم خو موږ عثمان کاکر صاحب هم زموږ سره ملګری شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی صوبای او سینیټر هم دی مونږ هغه نه لګوه خغه سره هغه نن د عبد الصمد خان سکزی صاحب شپږ سل وختم تلینم دی او هغه سره ملمانی دی ډیر مصروف لري خو بیا هم مونږه مننه کوو چې اوسو منټ را لرا کوي نو لګو نه کې راغي خو ته به هم لاړ شم عثمان کاکر صاحب تاسو ته پروګرام کیر کړی ویم په خیر اله
ډیر مننه کوم دا
مشروم مننه سینیټر مشتاق احمد خان صاحب سره مخبر کولی او دغه پښتنه مورته وړاندې کړی چې نن د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري صاحب یو بل تجویز روړې دی او هغه دا وایي چې د پوز او عدلیه او د حکومت ترمنځ یو نوی لوزنامه وشي خو مشتاق احمد خان صاحب وایي چې په آئین کې د درې واړو اختیارات واضح دي او څه ضرورت یې دوی نه محسوسوي تاسو په څه نظر بیا راکوي دا خو زموږ سړی خو دی بهر حال د ځان نه خبر هم نشي کولی آیا تاسو غواړئ چې کنه په دې باندې سکار سنجیده روان دي
کور خبره دا د فواد چودري دی هغه بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ سره دی دا ماضی هم داسې اوسېدی کې دا حال هم داسې د اسٹیبلشمنٹ سره دی نو دې هره خبره چې کړي دا یو قسم د اسٹیبلشمنٹ خبره دی فواد چودھری باندې نو لہٰذا وزیر اعظم و آرمی چیف و اتیا خبر سرکی دا خود کو ہم دا چک نہ رہا جی دا غلط رہا جی چک نہ دا دا چک نہ دا آرمی سے دا دا وزیر اعظم آنڈر دا پارلیمنٹ آنڈر دا عدلیہ سے دا آغا زانتا انڈیپینڈنٹ ادارہ دا نگر دا نو دا کوشش کی مانا پشریک باندھے سے عدلیہ باندھے پریشر واچی دا زان آنڈر ریتنگ
خود قومی اسمبلی او دا سینٹ کمیٹی دی پدی کی جوڑی شی او اگی دی چکم دی یو ڈائیلاگ یو عمل نہ چکم دی دا ټول خبر تیر کی
نن غور خبر دا دا آر پارٹیز کانفرنس دا وی دی آزادی مارچ دا وی دی مشر محمود خان چیز محمود خان چیز سر جوڈیشری دا 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 فوج دی پولیٹیشن پولیٹیشن مانا جاغا از به خلاف و دغه پارلیمنت و از به خلاف حکومت دغه پولیٹیشن چی دی دا صرف شی نی او دا یو اغه ایجنډا دا هیڅ مانا دای پابندی و دای پاسداری دا 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 څو دا درې واړه دغه چی دی دا په کاري پتا چې ترتیب یې کوزي مانا مشتور ادارے دا عین پابندی او مل ټول پارٹی پالیټیشن چې دی پولیټیکل پارٹی یعنی دا عین دا قانون پابندی او دا ټول سپر بی سی سی بالا د سی سی پارلیمنت جوړ ورته پارلیمنت دی پارلیمنت یې نه تری عین دا وی عین ټول ادارے به دا پارلیمنت پابندی تر دې انډر وی او په پارلیمنت کې دام دی مثال هم به فوج بیان گیری داغه کار کردگی و داغه بجت هم پا کار دید چی جوڈیشری بیان چی پا پارلمنٹ کی داغوی کار کردگی و داغه و داغه او دا لازمی دی چلا پا دی باندی مور مشر محمود خان چک دی دا خبر دیر و با دره واره کرگی دا او پا دی که مولانا پلرامان صاحب هم کرگی دا چیزنی فوج جوڈیشری او پولیٹیشن سے نہیں دا بس رکشے نہیں دا ملک دفعہ والا باندھی دا آئین پاسداری دا آئین پابندی ہم دا اداروں پر توگا باندھی ہم دا افراد پر توگا باندھی ہم سے دے کم سٹنگ دے مثال کم کرسیانی دے کم چیپس دے دا پکار دا دے چمس تول دا آئین پابند سونا دا وہ تا بورا نو گورا دا دخوا گورا دا دا چیپ ایکسٹینشن دے دا دا سرنکورت دے دا سرنکورت پارلیمنٹ دا دے نو دا خو ډېر اهم مسله ده نو دا خو د پارلیمنت زه بلاتر دا کار کې دی دا یې بلاتر کار کې دی
خو عثمان کاکر صاحب عثمان کاکر صاحب دا چې کوم فواد چودري خبره کې د نوې لوزنامې د حکومت او د عدلی او د پوسټر منځ بهر حال هغه خو دا درې اړخونه چې کوم
دي مقصد دا د فواد چودري فواد مقصد دا غتې چې د شریف پر شرایط کې خپل اندرې
خو
پابند کې د شریف نه
خوستاسو سیر خوستاسو دا گوان یاد تاسو دا سی ملت پال مشرانو دا خلیمو پا تکرونو کی دا سی زن وقت وری دلی دی چکنه پا پاکستان کی یو بل نوی عمرانی معاہده پا کار دنو دا کم طرف تی شاری دا خبری
گور عمرانی معاہده مانا دا غد سپاہین کی با مزید پا کار دستر بی موسی سنت اختیارات راجی پشتو بلوچی سندی سرائکی پنجابی زیبی سی دا پا کار دی کوگی تسلیم چی په عین کې معنا دا دی چې د پښتونخوا وطن په کار دی وعده تر راځي چې د پښتونخوا خیبر پښتونخوا تک میوادي په دې کې دا وعده تر راځي چې د خپل قومي تشخصي او په عین کې په کار دا دی مسجد د جمهوري د غراچی ترمیمات راځي چې هغه د ملتونو په ګټي هغه د ولسونو په ګټي معنا په عدلیه کې اصلاحات غواړي د ملک په نورو ادارو کې اصلاحات غواړي دا 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 نوی عمرانی معاہدے مقاصد هم دغه دي چې دا عین سره خود دې راکړه سره اختلافات نه مثال پاتا ځان په خود مختیار ولادت ویره ولادت ته ګډه کنه دا غلط نه مثبت دا عینی ترمیم غواړو چې پاتا د پته خود مختیار وي مثال دا دې چې مثال مردا غواړو چې ثبوت نور اختیارات ورکول شي بلکې اختیاري نور مضبوط شي
سمر
اور مضبوط اس
دا یو تاسو عمر کاکړ سره
غدر کوم زاس کاته غدر کوم یو بل مثال وری دار شوبې زان تخپل جنډی نه امریکا کې دادی په نور دنیا کې دادی په نور دنیا کې دی دا هر شوبې په کار مودا دغه اټلیا باندې ریفارم باندې سنټ کې ول کمیټه دا کول زموږ ګور دا دزست هر شوبې تخپل سر کوچی
چودھری صاحب دغه خبر کی نو پوی چې دا وخت حکومت عدلیہ د پوز ادرې وانه ادارې دا سری چې د دې ترمنځ د ډېر وخت راځي یو مسله به هر حال رواني بیا دا مسله ولې موجود د کار سپاین کې واضح دي خلک خو دا پښتنه کې چار سو واضح دي نو دا مسله ولې موجود دي عثمان کاکړ صاحب ما دا پښتنه و چې کله درې وانه اختیارات پاین کې تعین شوی دي نو بیا دا مسئلے ولی موجود دی چکل آرمی چیف دا حکومت سر وکل حکومت دا عدلی سر دا مسئلے روانی
گر خبر دا دا پکار دا دی چی سی دا عدلی خپل مقام دی دا پکار دی چی خپل دای باندی دا پردی ما نیامل در آمد دی
سمرا دیر مانا نا عثمان کاکڑ صاحب گران اردن کو اسمر کاکر صاحب نے وقوع ساغی صاحب ملمان ہوں خبار حال مشتاق صاحب تاسو را سره
جی بالکل
مشتاق صاحب تاسو را ته دا وای چې عام خلکو د پویول د بار لګر اغي ذهن کې یو پښتنه غشته تاسو پارلیمنٹیرین یې سینیټر هم یې بیا خلق خدا ہوئی چیر مسئلہ خو بہرحال چگورو نو اردو کالا درے کالا پس پنجے کالا پس یا پادلیہ کے مسئلہ روچتی شیوی یا دا فوز مسئلہ یا دا حکومت تا دی ترمند یا اٹھکراو یا مسئلہ خو بہرحال شتی نو تاز اسا گرنے چاہے کنے دا اختیارات و تعیون واضح ہے ندی شیوی یا کنے نور سا مسئلہ تا استخ کارے
نوشروان کلندر صرف دا کم خبر ہے فواد چودھری نو کلا دا فواد چودھری پہ جواب کے چھو عثمان کاکڑ صاحب خبر منگوار ادھر سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب نو گورا دا دین دا خبر ثابت شوا چھ دا پاکستان کم فیڈریشن دے دا سینسیٹیو نویت لری دا سو گورا دلتا 56% پاپولیشن دا پنجاب دے بیا مطلب دا 42% ایریا دا بلوچستان دا او دا یو ډیر سینسیټیو نیچر دی د پاکستان د فیډریشن او د 1973 آئین دا ټول فیډریشن د دې د جذباتو د احساساتو انعکاس کوي ریفلیکټ کوي او دې سره سره دا څلور واړه یونټ فیډریشن فیډریټنګ یونټ چې دا یو ځای کړی دي اوس کچری دا سکیم ته چیړي او دا سکیم ته منترازیا کې او دا سکیم کې ته نوی سیزنه اضافه کې نو بیا به د مطالباتو فرست ډېر لوی لکه څنګه چې عثمان کا خرسې دی هغه د جنډو خبره وکړه جنډي هغه ځای کې لکه یونایټډ سټیټس کې دی انډیا کې دی هلته سټیټس دي انډیا کې هم ځینې سټیټس دي هغه خپل جنډي دي دغه سي امریکا کې سټیټس دي خپل جنډي دي پاکستان فیډریشن دی دا فیډریټنګ یونټس دي 1973 کې دا سیزنه ډېر واضح دي نو زه په دې وجه دې حکومت ته یم چې دا حکومت یو مسله حل کوي نو دا حل کول په کوشش کې په داسې غلط انداز سره کوي چې لږ نورې مسلې را پیدا کړي لکه اوس دا مسله را پیدا کړې اس قسمه ابهام نشتر د پاکستان په کانسټیټیوشن کې بالکل کلیئر دی چې پارلیمنت ساورن دی پارلیمنت سروې اختیار دی پارلیمنت په لیجسلیشن کوي پارلیمنت نه حکومت جوړیږي پارلیمنت په د ټولو طاقت او د اختیاراتو مرکزی بل یو اداره او مرکز دی جوډیشری یو انډیپندنت کانسټیټیوشنل باډی دا چې هغه انصاف خلکو ته ورکوي فری او مفت انصاف او دغه د کار نویت دا تقاضا کوي چې هغه د حکومت د انفلوئنس نه سپیر اپ انفلوئنس نه د حکومت د اثر او د رسوخ د دایرې نه باری چې هغه انډیپندنتلی اتانومسلی خلکو ته انصاف ورکړي کوم هدف پورې چې عام فورسز دي عام فورسز زمونږ عزت ته زمونږ افتخار دی زمونږ پګړی دا خو دا عام فورسز پوزیشن بالکل کلیئر دی پاکستان کانسٹیٹیوشن کې داغي کار بارڈر سیکورٹی دا ٹیریٹوریل سیکورٹی انشور کول جغرافیایی حفاظت او تحفظ د پاکستان هغه انشور دا داغي کار دی داغي کار په سیاست کې نه دی داخلی کار په حکومت چلولو کې نه دی، داخلی کار په لیجسلیشن کې نه دی. اوس که څوک دا وایي چې دا هم یو یونٹ دی، یعنی د ملک درې مالکان دي، یو مالکان سیاستدان دي، یو مالکان ججان دي، او یو مالکان جرنیلان دي، دا به غلطه کوي. او دا به د پاکستان د کانسټیټیوشن چې کوم سکیم دی هغه سکیم به وایلیټ کوي، الټرا کانسټیټیوشن کار به کوي، پور سٹیپنگ به کوي د خپل منډیټ نه. لہذا دا مستر کوم دا ډېر خطرناکه خبره چې دا شوې ده. تاسو ته علم دی عدالت ججانو دا مسئلہ وا پارلیمنٹ کې ناسته او د سپریم کورٹ د چیف جسٹس د پاره یو طریقه تر کړه چې چیف جسٹس د یونایټډ سن کیږي او سموتلی غره یو چیف جسٹس پاریشي تاکي په بل چیف جسٹس راشي. نو دا کار چا وکړو؟ دا څونه شي چې کنه ججان کې ناسته لو پارلیمنٹ کې، پارلیمنٹ کې ناسته دا کار وکړو. د کسي اوس د چی آرمی چیف مسئله راغلی ده. دا مسئله به هم پالیټیشنز کې نه، پارلیمنٹرینز پکې نه، پارلیمنٹ پکې نه، هغه به دا مسئله حل کړي. دا څه نه ده چې سیاستدانان او ججان او جرنیلان د دې په منځ کې یو معاهده پکار ده. د دې ملک مالکان دا عوام دی، عوام او د عوامو رائے منعکس کیږي په پارلیمنٹ کې، د عوامو رائے منعکس کیږي په جمهوریت کې، او هغه په بنیاد باندې پالیټیشنز او پارلیمنٹرینز او پارلیمنٹ دا اصل کې د ملک مالک ته مختار دي. باقی ادارې یا کانسټیټیوشنل اٹانومس اداري دي یا سبسرویئنٹ اداري دي. لہذا دا بالکل کلیئر سیزن دی. اختلاف راغلی دی، اختلاف چې راشي نو هغه د دې د پاره چې هغه سول کی د سول د حل کولو هم طریقه په کانسټیټیوشن کې موجود ده. څنګه چې ججانو مسله حل شول، دغه سی به ان شاء الله دا مسله حل شي. خو دا هغه د پاره یو الټرا کانسټیټیوشنل کار کول، یو اوور سټیپینګ کول، دای په نتیجه کې پوره د کانسټیټیوشن سکیم وایلیټ کول، نوې ایشوز چړل او د مطالبات یو نوې فرښت دای په نتیجه کې شروع کړل. دا ملک سره دوستینه دښمنی ده.
خدا تاسو ته د دې پشا باندې آیا نور سم مقاصد یا هلې ځلې تاسو وینئ اخکاری اسلام آباد کې چې کنه دا خود فواد چودھری سے بیان دی، د دې تر څنګ چې د سپریم کورٹ فیصله راغله ده د آرمی چیف د توصیف په حواله سره، دغه د مدیر د توصیف په حواله سره، نو تاسو وینئ چې حکومت څومره سنجیدګۍ سره سینیٹ یا قومی اسمبلی یا تاسو پارلیمنٹرین سره هغه پر رابطه کړي د مسلې حل لټوي، او د دې بیان په تناظر کې کراته وای چې د دې مقاصد په شاسې کې دي شي بیا.
نو شروان خان د سپریم کورٹ کې اوپر سنراله د یو وزیر اعظم په حق کې چې نه اهل شو اپوس شو یوسف رضا ګیلانی، د بل وزیر اعظم په حق کې فیصله د سپریم کورٹ حال چې نه اهل شو وزیر اعظم نواز شریف اپوس شو، نو جوډیشری چې کوم فیصله یو کې د سیاستدانانو په باره کې هغه منل شوی دی، او دا دستوری تقاضا ده چې عدالت کوم فیصله وکړي هغه به مطلب دار چې منل کیږي. د کسي ک عدالت چیف اف آرمی سٹاف د منصب په والی سره دا فیصله وکړه چې پای په دې کې کنفیوژن دی، امبیګویټی ده، او په دې کې یو کنفیوژن موجود دی، په دې کې یو ګری ایریا ده. دا کلیئر کې تاسو او بلیک اینڈ وائٹ کې دا سیزن واضح کې، دا هغه خپل هغه استحقاق استعمال کړی دی، او څنګه چې د سیاستدانانو په باره کې فیصله وکړه او امپلیمنٹ شوه، دا فیصله وشوه، دا به امپلیمنٹ کیږي. او امپلیمنٹ کولو طریقه دا ده چې هغه سپریم کورٹ په خپل دا پارلیمنٹ ته لیږل، ځکه چې سپریم کورٹ ته پته ده چې د اختیاراتو مالک او د اختیاراتو مرکز هغه پارلیمنٹ دی، او دستور په سکیم کې د پارلیمنٹ دا اختیار دی چې دا کار وکړي. نو هغه پارلیمنٹ ته لیږل چې دا مسله حل تاسو روبه
خو مشتاق صاحب هغه پارلیمنٹ په لیول باندې مشتاق صاحب پارلیمنٹ
دا پوری چې د فواد چودھری د بیان تعلق دی. زما په خیال فواد چودھری زما زدا نه ګرم چې فواد چودھری بچته د استابلیشمنت یا مطلب دار نور پس پرده قوتونو نمائندگی کوي. زما په خیال هغه یو داسې سړی دی چې هغه میډیا اورینټډ اکټیویټیز او سټیټمنټس جاری کوي، او اوس دام داغه یو دغه څه کوشش دی.
صحیح ده، کدا صرف د خپل ځان د مشهورتیا لپاره، خو د پاکستان د مستقبل سالمیت سره هم د دې یو ډیر تعلق ته دا خو ډیر حساس موضوع و. بهر حال تاسو نه پښتنه کوم، خو د لنډی کوتل نه یو اوریدون کې راغلی ر ساحل منظر ګور چې سه پښتنه کې ساحل منظر په خیر علی.
السلام علیکم تاسو ته دی محترم ملمت السلامونه کوم.
وعلیکم السلام په خیر.
دو ته پوښتنه کوم، دا لګه دا سپریم کورٹ چې کومه فیصله کړې ده، دا دوی په اول په خپل ویل چې دا په عین کې داسې نشته، نو به چې دا دوی کومه فیصله وکړه شپږ میاشتې ډیوریشن یې لور کړو، دا په دوی کوم عین لاندې وکړه چې په عین کې نه و اول، او به مطلب کوم عین لاندې دا وشوه، او سپریم کورٹ دا نه لیدل لګه چاته چې سزا ورکړي دوه درې ورځو کې فیصله کوي. لګه دلته په 2008 کې 2002 کې دا کمی نیشنلسٹ پارٹی چې وی عوامي نیشنل پارٹی شو نور پیپل شو او دی وکولم کوله دماکی کی دی او دا نورې پارٹی نه لګ پاکستان تحریک انصاف شو جماعت اسلامی شو فضل الرحمن ګوند شو دی بخاره طالبان سره مذاکرات کول او وی سبم تنه ویل لګ سپریم کورٹ دی باره کې څه لسنه ویل دی باره کې یو سټیټمنټ په کار دی ور کړی وی ځینی پارٹی تړل شو وی هغه کارنر میټینګ هم نشو کولای ځینی پارٹو با مطلب په هر ځای کې وزیرستان غون ته ځینې کوم جلسې کولې سپریم کورٹ
دی موضوع سره تړلې کسه خبر پښتنه کوي په واد چودري چې کوم بیان ور کړی دا دی ور
بالکل بالکل دا دوی چې کوم دغه ور کړی دا خو الریډي په عین کې لیگل شوی دی چې پارلیمنت بالادستی به خو لا اوسه پر هیڅ په نظر نه راځي نو دا مطلب دا مشکل کار دی چې څوک د پارلیمنت بالادستی څوک هم دلته نه مني
ډیر مننه تاسو خپل نظر هم شریکو خو یو پښتنه مشتاق صاحب دا خو قانوني پښتنه غي راپور تکړه خو بهرحال دوی دا وایي چې سپریم کورٹ خو اچائن کې ذکر نشته شپږ میاشتې بیا
سپریم کورٹ سپریم دی سپریم کورٹ سپریم دے انفیلیبل نہ دے یعنی دانر چې ګنې سپریم کورٹ په غلطه فیصله نشي کولای سپریم کورٹ نه غلطیم کې دی شي د سپریم کورٹ په فیصلو باندې ته اظهار رائے هم کولای شي خو سپریم کورٹ فیصله به بهر حل مانی اختلاف پر سر کې دی شي اظهار رائے پر کې دی شي سپریم دے انفیلیبل نہ دے یعنی دانر چې غلطه فیصله نشي کولای غلطه فیصله هم کولای شي خو بهر حل د سپریم کورٹ فیصله به مانی او محکم خلکو سره اختلاف کړي او بل اخر هغه فیصله منلی دی یو خبر خدا را بهما خبر دا ده چې دی کوم فیصله سپریم کورٹ کړی دا پاکستان د کانسټیټیوشنل آرټیکل 243 کلاس 4 سب کلاس بی کلاس 4 سب کلاس بی ته د صدر مملکت دا اختیار دی چې به د آر بی چیف تعیناتی کوي آرټیکل 243 کلاس 4 سب کلاس بی ته د صدر مملکت دا اختیار دی چې هغه د پرائم منسٹر په ایڈوایس باندې به د آرمی چیف تعینات کوي اوس دا خبره خو کلیر ده چې دا به صدر کوي د آرمی چیف تعینات دی وزیر اعظم په ایڈوایس باندې خو بیا دې کې نور ډیټیلز دا چې هغه په کانسټیټیوشن کې ایچ اینڈ ایوری تھنگ فینش الټا مینشن کوي دا اخی د پاره د کانسټیټیوشن ته د ایکټ جوړیږي او هغه ایکټ کې بیا تفصیلی رولز او ریګولیشنز هغه مطلب داري ډراپ کیږي نو اوس هغه د دې کانسټیټیوشن د دې آرټیکل ته آرټیکل 243 ته اوس ایکټ کې هغه سیزونه کلیر کیږي او سپریم کورٹ په خپل شارټ آرډر کې د ایکټ خبره کړی دا چې ایکټ اف پارلیمنت کې بذریعہ سره دا چې یو کېږي کانسټیټیوشن کې تام امندمنت کې د 2/3 میجورټي
مشتاق صاحب
ایکټ اف پارلیمنت د لپاره پدې سپریم
مشتاق صاحب زه به خره غواړم
ایکټ اف پارلیمنت کې د دې ته ته کیږي
زه به خره غواړم مخ را سره بيخي ختم دي په 1.5 سیکنډ کې کوم ممکن وي جواب راکې چیرې خلک حیران په انتظار دي چې لکه اوس د دې آرمی چیف حواله سره سپریم کورٹ چې کوم فیصله را نه تاسو څه ښکاری مستقبل کې بر دې مستقبل به سم یو د دې سره
زما په خیال ډیره خسته فیصله راغلی ده سپریم کورٹ یو داسې ضرورت چې هغه وو او سیاستدانانو نه زیات حکومتونو هغه نو محسوس کړي هغه منشن کړ او سپریم کورٹ یو کرایسیس یا یو بحران ته مور بونته بلکې دې ته و چې تاسو ویښه سترګو غوړې حکومت ته وي ناهلي نه لای کی پرې ده او دا چې کوم ګری ایریا ده او کوم ویکیوم ده دا ویکیوم چې کوم نه فیل کې نو سپریم کورٹ دې غلطې هم دي ته خوري او دې سره موږ د بحران نه بچو
ډیر مننه مشتاق احمد خان صاحب د وخره کولو ډیر مننه ګران اوردونکو دا او سېنېټر مشتاق احمد خان صاحب د جمعه اسلامي د خیبر پختونخوا صوبی امیر عثمان کاکړ صاحب هم ډیر مننه کو سېنېټر عثمان کاکړ صاحب چې وخره لاره کو ګران اوردونکو پاسونه روان دي پروګرام وهم سرته رسید پرونه لاره روان دي زر خپل پروډوسر عدنان رشید او انجنیرانو سره د اجازه غواړم خپل ویلا پښتو